Adiós.
السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مرادم او د ازادي رادیو سحرنه خبری مجله اوریدو ته ستاسو هر کله کوم. نن جمعه د 1393 لمریز کال د سومبلې 28مه نیټه د 2014 کال د سپتمبر له 19 سره برابر ده. دوستانو په دې خبری مجله کې چې تخنیکی چارې اکرام مسکنیار پر مخ وړي او چې ملګری ملتونه وایي که د افغانستان د ولسمشری کاندیدان ژر موافقه ونه کړي د افغانستان حالات به خراب شي. اخوا بیا د مالی وزارت ډاډ ورکوي چې د روان میلادي کال تر پای پورې د حکومتي کارکونکو تنخواګانې ورکولی شي. نورو مسایلو په اړه هم رپورټونه اوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د تحول او تداوم ټیم وایي چې د دوو کاندیدانو ترمنځ تقریبا ټول اختلافات حل شوي او ممکن دواړه خواوې نن وروستۍ موافقه لاسلیک کړي. اخوا بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي امنیت شورا ته په خپل رپورټ کې ویل چې د افغانستان لپاره د ملي یووالي تر حکومت ښه لاره نشته. او د امریکا ولسمشر له کانګرس څخه مننه وکړه چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د سوریې د منځلارو وسلوالو د روزلو او تجهیز لپاره د پلان تصویب کړ. د خبرونو تفصیل. د دوام او بدلون ټیم وایي چې د دوو کاندیدانو ترمنځ تقریبا ټول اختلافات حل شوي دي او ممکن دواړه خواوې نن وروستۍ موافقه لاسلیک کړي. د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د دوام او بدلون د انتخاباتي ټیم یو ویندوی طاهر زهیر ازادي راډیو ته وویل چې دواړه انتخاباتي ټیمونه هیله لري چې نن به پاتې کوچني اختلافات هم حل شي او نهایي موافقه به لاسلیک کړي.
هیله لرم نن ورځ موافقتنامه امضا کړي.
پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پرله پسې دوهمې ورځې په مخه له عبدالله عبدالله او د هغه له مشرتابه شورا سره تلیفوني خبرې وکړې. ښاغلي کیری له خبرو وروسته د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو مسؤول ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرو مرسته وکړه چې د اصلاحاتو همپالنې د ټیم د غړیو دریځونه نرم شي. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي امنیت شورا ته په خپل رپورټ کې ویل چې د افغانستان لپاره د ملي یووالي تر حکومت ښه لار نشته. یان کوبش چې د پنجشنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې له کابل څخه د امنیت شورا غونډې ته رپورټ وړاندې کوو خبرداری ورکړ چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان باید په یو یا دوه ورځو کې د ملي یووالي پر حکومت جوړجاړی وکړي چې هیواد د کړکیچ له خطره وژغوري. په امنیت شورا کې د برتانیې استازي وایي چې هیواد به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره تر راتلونکو درو کلونو پورې د کال تر 30 میلیون ډالر زیاته مرسته وکړي. د برتانیې سفیر لایل ګرانټ د افغانستان په اړه د امنیت شورا درې میاشتنۍ غونډې ته پرون وویل چې برتانیې پوځیان به له خپلو نړیوالو متحدانو سره د افغانستان د پوځي اکاډمۍ له لارې د افغان ځواکونو روزنې ته هم دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر له کانګرس څخه مننه وکړه چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د سوریې د منځلارو وسلوالو د روزلو او تجهیز لپاره د پلان تصویب کړ. باراک اوباما د غراس په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر ضد د فرانسې د هوایي عملیاتو ترسره کولو لپاره د دې هیواد له پیشنهاد هم مننه وکړه. ولسمشر اوباما ویل د کانګرس موافقه اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته خو د چې امریکا د دې ډلې پر ضد چې ګڼ شمېر بېګنا کسانې وژلي دي د مبارزې لپاره یو موټی ده. په همدې حال کې ولسمشر فرانسوا اولان وایي د فرانسې پوځیان به ژر په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي. اولان پرون په یو خبري غونډه کې ویل د فرانسې ولسمشر وایي ما د هوایي ملاتړ په اړه د عراقي چارواکو غوښتنې ته د ځواب ویلو پریکړه وکړه. له دې اقدامه زموږ هدف د عراق په سوله او ثبات کې رول لرل او د تروریستانو کمزوري کول دي. زه دا هم وایم چې په څرګنده د هوایي مرسته او ملاتړ تاییدوم. موږ به تر دې وړاندې لاړ نه شو. هیڅ مځکني ځواک به ونه لیږو او یوازې به په عراق کې ښکېل پاتې شو. نامعلوم وسلوالو پرون په کراچۍ ښار کې د اسلامي علومو یو استاد ووژه. پولیس وایي دو موټر سایکل سپرو وسلوالو پر یو موټر چې محمد شکیل پکې سپورو ډزې وکړې. دا 45 کلن شکیل همکارانو ویل چې استاد چې د کراچۍ پوهنتون د اسلامي مطالعاتو د پوهنځي رئیس و په وروستیو کې په دې خاطر خبرداری ورکړ شوی و چې د درس شیوه یې ډېره آزاده یا لیبراله وه. له حملې وروسته محصلانو د پوهنتون په داخل کې مظاهره وکړه او د استادانو د امنیت د ساتنې لپاره د کلکو اقداماتو غوښتنه وکړه. او سپینې ماڼۍ پرون له اوکراین سره د 350 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. په دې مرسته کې 46 میلیون ډالر د اوکراین د پوځ او پولیساتو ځواکونو امنیتی مرسته ده او 1 میلیون ډالر نور په اوکراین کې د نړیوالو مرستندویو موصول لوري بشري مرستو ته ځانګړې شوې ده. په پوځي مرستو کې د پوځیانو زغره، پوځي خولۍ، پوځي نقلي وسایط او د شپې عینکې او د هوان ضد رادار شامل دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي که افغان کاندیدانو ژر موافقه که افغان کاندیدان د انتخاباتو په اړه ژر موافقه ته ونه رسیږي ممکن دغه هیواد حالات خراب شي. په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې د مالی وزارت ډاډ څرګندوي چې د روان میلادي کال تر پای پورې د دولتي مامورانو تنخواګانې ورکولی شي.
موږ په ډاډ سره ویلی شو چې د دې کال تر پای پورې د معاشاتو په برخه کې کومه ستونزه نه وینو.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د انتخاباتو په موضوع کې دا هم اوري چې د اشرف غني احمدي په مشرۍ د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم وایي ایران په افغانستان کې د انتخاباتو د بهیر د ناکامول لپاره په سیمه ییزه سطح د یو پراخې توطیې د جوړولو په هڅه کې دی. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل که افغان کاندیدان ژر موافقه ته ونه رسیږي ممکن د افغانستان حالت خراب شي. یان کوبش د افغانستان په اړه د امنیت شورا درې میاشتنۍ بحث ته خپل رپورټ واورو او په هغه کې ټینګار وکړ چې که د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو د اعلان تر وخته موافقه ونه شوه په افغانستان کې به اطمینانی زیاتیږي. اسمت سروان پر رپورټ لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو خاص استازي د پنځشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان باید په یو یا دوه ورځو کې د ملي یووالي پر حکومت جوړجاړی وکړي څو هیواد د کړکېچ له خطره وژغوري. ملګرو ملتو د افغانستان د درغلۍ د تورونو د څېړلو لپاره د جون د 14 نیټې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو په تفتیش کې رول ولوباوه او ټاکل شوې ده چې د دغه تفتیش پر اساس د انتخاباتو نتیجه ژر اعلان شي. د فرانس پرس خبري آژانس تر راپور له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي یان کوبش د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل که د رایو د نتیجو د تصدیق تر وخته موافقه ونه شي نوي محرکونه به رامنځته شي چې نورې بې اطمینانۍ ته به لمن ووهي او حتی د کړکېچ خطر هم شته. وخت لږ پاتې دی، ویلی شم چې یوه یا دوه ورځې پاتې دي. یان کوبش همداراز وویل د ملي وحدت نوی حکومت به افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستې تضمین کړي. د تاکید وکاوه چې د انتخاباتو څو میاشتنی جنجال په افغانستان کې د جګړو له زیاتېدو سره مرسته کړې ده. په همدې حال کې په ملګرو ملتو کې د بریتانیا سفیر د افغانستان په اړه د امنیت شورا درې میاشتنی بحث ته په وینا کې وویل له ټولو افغان خواوو غواړي چې د افغانستان د خلکو د ګټو لپاره په ګډه کار وکړي. سفیر لایل ګراند د امنیت شورا غونډې ته د یانکوبش د راپور له وړاندې کېدو وروسته وویل د ښاغلي یانکوبش راپور وښوده چې د افغانستان وضعیت ښه نه دی، نو پکار ده چې امنیت شورا د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ته کلک پیغام ولیږي چې په راتلونکو ورځو کې خپل اختلافات حل کړي او د ملي یووالي د حکومت د جوړولو په اړه خپله موافقه نهایي کړي.
وامردل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل که افغان کاندیدان ژر موافقه ته ونه رسیږي ممکن د افغانستان حالات خراب شي. اخوا بیا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو مشر وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون له عبدالله عبدالله او د هغه د ټیم له غړیو سره 25 دقیقې تلیفوني خبرې وکړې. د ښاغلي عبدالله د انتخاباتي ټیم د کمپاین منیجر وویل چې د ښاغلي کیری خبرو د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم د غړیو د دریزونو په نرمولو کې مرسته وکړه. د ده په وینا ښاغلي کیری په داسې حال کې له عبدالله او د هغه د ټیم له غړیو سره خبرې وکړې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي په کابل کې د امریکا او برتانیا سفیران او د ملګرو ملتونو خاص استازي هم حاضر ول. نور جزئیات له عصمت سروان اورو.
د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د یو کاندید د ټیم غړي وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پنځشنبه په ورځ له عبدالله عبدالله او د هغه د انتخاباتي ټیم د مشرتابه شورا له غړیو سره 25 دقیقې خبرې وکړې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین منیجر نصر الله ارسلایی وویل د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ولاړ سیاسي حالت د لمنځه وړلو لپاره د هلو ځلو په لړ کې عبدالله عبدالله او د هغه له ټیم سره په خبرو کې له هغوی وغوښتل چې پرې نږدي چې د ملي یووالي حکومت ناکام شي، ځکه که داسې وشول امریکا او نړیواله ټولنه به د افغانستان مالي ملاتړ ته دوام ورنکړی شي. عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمد زی د امریکا د بندنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړتوب موافقه کړې و چې د ملي یووالي حکومت به جوړوي، خو د دواړو ترمنځ د اجرایي رئیس د رول پر سر اختلاف دی. د ولسمشر کاندید اشرف غنی احمدزی له واشنگتن پوسټ رسپانی سره په مرکه کې چې پرونی خبره کړه ویلی و چې د ملي یووالي د حکومت موافقه به عبدالله ته د اجرایی چارو مسؤلیت وسپاري چې دنده به د حکومت د پالیسیو اجراوي. په همدې حال کې شاغلی ارسلایی وویل جان کیری د هغو اوږدو خبرو په سلسله کې عبدالله عبدالله او د هغه د مشرتابه شورا غړیو ته تلیفون وکړ چې د امریکا، بریتانیا او ملګرو ملتونو چارواکي پکې برخه لري. ارسلایی د شاغلی کیری د خبرو په اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل فکر کوم ډېر مرسته وکړه، ځکه چې د حقایقو د لیدو په وجه ما د بشرتابه په شورا کې نرمښت او انعطاف ولید. د جان کیری څرګندونو او د سفیرانو او د ملګرو ملتونو د استازي له لوري د ځینو مسئلو روښانولو ما په دوی کې د پخوا په پرتله نرمښت ولید. د ارسلایی په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبه په ماښام او د پنځشنبه په سهار په داسې حال کې تلیفوني خبرې وکړې چې عبدالله عبدالله د مشرتابه شورا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خواست استازي دن فیلمند او د غراس د امریکا او بریتانیا له سفیرانو او د ملګرو ملتونو له استازي سره په غونډه کې ناستو. د اشرف غنی احمدزی په مشهد د دوام او بدلون د انتخاباتي ټیم یو ویندوی طاهر زهر آزادی رادیو ته وویل چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ اختلافات خورا لشوې دي او د هیله لري چې نن به دواړه ټیمونه نهایی موافقه لاسلیک کړي.
دیدگاه ها فوق العاده با هم دیگر نزدیک شده است. سر همه موارد اختلافی توافق کلی وجود دارد.
په همدې حال کې د امریکا د سفارت ویاندی مونیکا کمینګز وویل جان کیری له دواړو کاندیدانو سره خبرو ته دوام ورکوي څو د هغوی ترمنځ سیاسي موافقه ته لار اواره شي، د ملي یووالي حکومت جوړ شي او په افغانستان کې انتخاباتي جنجال پای ته ورسیږي.
په راپور کې مو ورېدل چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو هم پالنې د ټیم یو مشر وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون له عبدالله عبدالله او د هغه د ټیم له غړیو سره 25 دقیقې تلیفوني خبرې کړې دي. په عین حال کې بیا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوري ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش په اړه خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استولې ده. د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت د پنځشنبه په ورځ په غونډه کې ویل چې کله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه کوم اعتراض ونه لري نو مکلف دی چې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړي. نوموړي د غرازو ویل د دوړو کمیسیونونو هغه کارکونکو به په تور لیست کې شامل او دی او قضایي ارګانونو ته به معرفي کړي چې په درغلیو تورندي. په داسې حال کې چې ولسمشر د دوړو کاندیدانو ترمنځ د ملي او والی حکومت د جوړېدو پر سر بحثونه روان دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ریو د تفتیش په اړه خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلې او اوس به دا کمیسیون اعلان کوي چې کله د انتخاباتو نتیجه اعلانوي. جوان آزادی
خزینه پر سری جازن ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لابشه ولم یا په لاس ولم
و باندې لرو موږ دوکومات خایښ لرو چې موږ دوه بو باندې بس
لرو فکره چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری دوستانه یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د تحول او تداوم ټیم وایي چې د دوو کاندیدانو ترمنځ تقریبا ټول اختلافات حل شوي دي او ممکن دواړه خواوې نن وروستۍ موافقه لاسلیک کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي امنیت شورا ته په خپل ریپورت کې ویل چې د افغانستان لپاره د ملي یووالي تر حکومت خلاره نشته. د امنیت په نړیواله شورا کې د برتانیا استازي وایي هیواد به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره تر راتلونکو درو کلونو پورې د کال تر 100 میلیون ډالره زیاته مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر له کانګرس څخه مننه وکړه چې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالو ډلې پر ضد د سوریه د منځلارو وسلوالو د روزلو او تجهیز لپاره د ده پلان تصویب کړی دی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي د فرانسې پوځیان به ژر په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي. نامعلوم وسلوالو پرون د پاکستان په کراچۍ ښار کې د اسلامي علومو یو استاد په ډزو وشو. او سپینې ماڼۍ پرون له اوکراین سره د 350 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې خبریالانو ته د ورپېښو خطرونو په اړه یو مطلب لیکلی دی. ورځپاڼې لیکي څومره چې افغان ژورنالستان مسلکي کیږي هغومره ورته ګواښونه هم زیاتېږي. نیویارک ټایمز لیکي په مزار شریف کې د پلوشه توخي په نامه د یو خبریال له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل شوو خبریالانو شمیر وته رسیدلی دی. د ورځپاڼې په وینا ښایي د پلوشې توخي وژنه انتخاباتي شخړو پورې تړاو ولري او هغه ځکه چې د افغانستان د 2009 کال د انتخاباتو پر مهال هم درې افغان خبریالان وژل شوي وو. نیویارک ټایمز له ژورنالستانو څخه د دفاع د کمیټې د ویان نجیب خلوتګر په حواله لیکلي له 2000 لومړي میلادي کال را په دې خوا په افغانستان کې سلويخت ژورنالستان وشل شوی چې یو قضیه هم د قضایي اورګانونو لخوا حل شوی نه ده. دا خلوتګر په خبره د قضایي سیستم لخوا نه تعقیب د دې سبب شوی چې وجون کې زړور شي او داسې وانګيري چې د ژورنالستانو پر ضد څه چي وغواړي کولای شي. خلوتګر له نیویارک ټایمز سره په خبرو کې د افغان ژورنالستانو د پرمختګونو په اړه ویلي افغان خبريالان مسلکي شوی دي او د جنگ سالارانو او فساد پر ضد تحقیقاتي لیکنه کوي چې دا کار پخپله د زورواکو غوسه پاروي. نیویارک ټایمز دې مطلب په پای کې لیکلي روان کال د افغانستان د ژورنالستان لپاره وژونکی کال ثابت شوی دی. هافینګټن پوسټ امریکایي ورځپاڼه هم د افغانستان د ژورنالستانو د وضعیت او ورته د ورپېښو ګواښونو موضوع یاده کړې ده. ورځپاڼه لیکي د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتی زیاتره پېښې په ولایتونو کې کیږي. هافینګټن پوسټ د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د غړي سوریا سوبرنګ څخه پنه کلوای افغان خزینه ژورنالستان په تقریبا بحراني حالاتو کې فعالیت کوي او د خپل کار په ساحه کې هم په مختلفو ډولونو سره زورول کیږي. ورسپانه زیاتوي کچه هم چې په نړیواله سطح سوریا د ژورنالستانو لپاره وژن کې هواد بلل کیږي خو په مزار شریف کې د افغان خبريالې د وژنې ورستي پیښې یو سل بیا د نړیوالو پام هغو خطرونو ته اړولې دي چې افغان ژورنالستان ورسره مخامخ دي. بیا هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم وایي ایران په افغانستان کې د انتخاباتو د بهیر د ناکامولو لپاره په سیمه ییزه سطح د یو پراخې توطیې د جوړولو په هڅه کې دی. د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د ایران سفیر له ولسمشر کرزي سره په وروستۍ لیدنه کې د انتخاباتو د نتیجو د سنډولو غوښتنه کړې. د تحول او تداوم د ټیم لخوا دا ادعا په داسې حال کې شوې چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم څو ځلې ریپورټونه ورکړل شول چې ایران د یو ځانګړي کاندید په ګټه هڅې ګړندې کړې دي. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ بیا انتخاباتي ټیم په دې اړه خپله بې خبري ښیي. تفصیل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم په وینا ایران هڅه کوي چې د انتخاباتو د نتیجې په اعلان کې د ځنډ پر رامنځته کولو سره د ډاکټر عبدالله لخوا د مطرح شوو غوښتنو پوره کولو ته زمینه برابره کړي. د دغې ټیم یوې معتبرې سرچینې وویل چې له ولسمشر کرزي سره په کابل کې د ایران د سفیر روسي لیدنه د هغو هڅو یوه برخه ده چې ایران په افغانستان کې د انتخاباتو د پروسې د ګډوډولو لپاره په سیمه ییزه کچه پیل کړي دي. دغې سرچینې چې نوې غوښتنې لومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د ایران سفیر له حامد کرزي سره په وروستي ملاقات کې د انتخاباتو د نتیجې د ځنډ غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د جمهوری ریاست سرچینو هم تایید کړی چې په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامی درې ورځې وړاندې له ولسمشر حامد کرزي سره ملاقات کړی دی. که څه هم د جمهوری ریاست د سرچینې ونه ویل چې حامد کرزي له ښاغلي بهرامی سره په کومو مسایلو خبرې کړي، خو د جمهوری ریاست د چهارشنبې ورځې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر حامد کرزي د امریکا له ځانګړي استازي سره په ملاقات کې ویلي چې افغانستان نه باید د ګاونډیو هیوادونو د سیالۍ په ډګر بدل شي. په همدې حال کې د ولسمشر ویاند ایمل فیضی رویټرز آژانس ویلي چې حامد کرزي له امریکا نه غوښتي چې د انتخاباتو په بهیر کې د ایران په ګډون د سیمې نور هیوادونه هم ښکیل کړي. غوښتل مو په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت غبرګون راواخلو، خو د دې سفارت یو مسؤل وویل چې کارکوونکي ټول رخصت دي او اوس نه غواړي په دې اړه نظر ورکړي. خو د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتي دفتر مرستیال محمد الله حیدری بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه معلومات نه لري. دای وای ما تر اوسه داسې خبر نه دی اوریدلی او دا لومړی ځل دی چې له تاسو یې اورم، او زه نه غواړم چې په دې اړه څه ووایم ځکه خبر نه یم. په همدې حال کې د سیاسي چارو څېړونکی حاجي سید داوود وایي چې ایران له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکا اهداف په ځانګړې توګه د ډیموکراسۍ بنسټیز کېدل له خنډ سره مخامخ کړي. حاجي داوود ازادي راډیو ته وویل ایران هڅه کوي چې په افغانستان کې داسې حکومت رامنځته شي چې دوی په چارو کې په اسانه لاسوهنه وکړای شي.
ایرانیان غواړي چې امریکا سره یو رقابت په افغانستان کې ولري، هغه دا چې دوی نړۍ ته داسې وښایي دغه دیارلس کاله د نړۍ حضور په تېره بیا د امریکا حضور په ټولو په برخو کې دلته د ماتې سره مخ شوی دی. دلته انتخاباتو نتیجه ورنه کړه، دلته ډیموکراسۍ نتیجه ورنه کړه، دلته بشري حقوقو نتیجه نه ده ورکړې. نو زه فکر کوم د ایران غټه لاسته راوړنه همدا ده چې د امریکا یو ډول پاتې والی یا ناکامي په افغانستان کې وښایي.
په انتخاباتو کې د ایران د لاسوهنې موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال داسې راپورونه هم خپاره شول چې ایران د مشخص کاندید په ګټه کار کوي. څېړونکي هم د حساسیت ته په کتو د انتخاباتو له کمیسیون نه غواړي چې خپل فعالیتونه په خپلواکه توګه سرته ورسوي او د چا تر اغیز لاندې را نه شي. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د هیچا فرمایشونو ته به غوږ نه ږدي او د کاندیدانو ترمنځ له کوم جوړجاړي پرته به هم د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي.
خبری مجله اوري.
د مالی وزارت د افغانستان د مالی ستونزو په اړه د واشنگتن پوسټ او رسپانې وروستی رپورټ رد کړ. واشنگتن پوسټ ویلي چې د افغانستان د مالی وزارت د بودیجې د کمښت له امله د سپتمبر د میاشتې تنخواګانې هم په ډېرې سختۍ برابرې کړې دي، خو د مالی وزارت ډاډ ورکوي چې روان میلادي کال تر پای پورې د ټولو کارکوونکو تنخواګانې ورکولی شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د مالی وزارت سره لدی چې د هیواد د بودیجوي ستونزو په اړه د واشنگتن پوسټ راپور ردوي ډاټ سرګندوي چې د روان میلادي کال تر پای پورې به د حکومت د ټولو کارکونکو تنخواګانې په عادي ډول ورکړي. د دې وزارت ویان عبدالقادر جیلانی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د مالی وزارت له یو لړ مالی ستونزو سره مخ شوه، خو دا ستونزې موقتی دي او په لږه موده کې به هواري شي.
موږ په ډاډ سره ویلی شو چې د دې کال تر پای پورې د معاشاتو په برخه کې کومه ستونزه نه وینو او راتلونکي کال کې هم موږ منابع لرو. نو موږ په ډاډ سره ویلی شو چې دا ستونزې چې دي دا به ټولې حل شي، او هغه څه چې د واشنگتن پوسټ په راپور کې نشر شوي ناقص وو او نادرست معلومات.
خاغلی جیلانی وویل د روانې ستونزې د حل لپاره له نړیوالې ټولنې 520 میلیونه ډالر غوښتي او تر یوې میاشتې پورې به افغانستان ته ورکړل شي. د دې ترڅنګ جیلانی خبرداري ورکړ چې که د انتخاباتو لانجه نور هم اوږده شي، د حکومت د کارکونکو په تنخواګانو به منفي اثر وکړي. په دې وروستۍ کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مالی وزارت د یو چارواکي له قوله لیکلي چې د افغانستان د مالی وزارت له مالی ستونزو سره مخ شوی دی. واشنگتن پوسټ د مالی وزارت د خزائنو د رئیس محمد آقا د معلوماتو په اساس ویلي چې د وزارت د سپتمبر په میاشت کې د 15 لک کارکونکو تنخواګانې په سختۍ سره برابرې کړې دي. ورسپانه دا هم لیکلی چې افغان حکومت د مالی بحران حساس مرحله ته رسیدلې ده. په عین وخت کې د اقتصادي چارو ځینې پوهان افغان حکومت تورنوي چې د عوایدو منابعو ته یې لازمه پاملرنه نه ده کړې. د دې کار پوهانو له جملې د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر له راتلونکي حکومت هیله کوي چې اقتصادي پراختیا ته دې زیاته توجه وکړي.
دلته باید یو تطابق مابین د عواید او مصارف رامنځته شي. دوی په اصطلاح عواید ولو چې کمېدل هم مصارف تجملي وجود لرلو، کسر د بودجې باید د دوی طریقې نه باید دغه له منځه یوړل شي. اوسني دولت ته نشو ویلی چې دی باید څه وکړي، ولې دی عمر هم خوړل ده، اعتبار هم داخلي اعتبار خصوصا سیاسي اعتبار له لاسه ورکړه ده. د موږ امید ده چې مطابق د قانون هغه څوک چې په اساس د رایې د خلکو رامنځته کېږي چې یو ښه حکومتداري پیل کړي موضوع د حسابدهي ولري.
د مالی وزارت په مالی برخه کې د روانو ستونزو عمده لامل انتخاباتي ستونزې ګڼي او وایي چې دغو ستونزو د هیواد 25% عواید کم کړي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د شفافیت د سر د ادارې یو نوې څېړنه ښیي چې نوې کابل بانک 5.15 میلیون ډالر زیان کړی دی. د دې ادارې مشر محمد یمات رابی ټینګار کړی چې د قرضې په ورکړه کې د دولت لخوا په دې بانک لګیدلي تورونه د دې سبب شو چې په ډېر لږ وخت کې د دا بانک میلیونونه ډالر تاوان وکړي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
له دې سره یو ځای چې ډېرې دولتي ادارې په راتلونکي یوه میاشت کې له مالی بحران سره د مخ کېدو خبر ورکوي، د افغانستان د شفافیت د څار اداره بیا د نوي کابل بانک د میلیونونو ډالرو له زیانه پرده پورته کوي. د دې ادارې نوي څېړنې ښیي چې نوي کابل بانک ته د خلکو له لوري د 400 میلیونو ډالرو څخه د ډېرو سپارل شوو پیسو په سر د دولت لخوا لګېدلي محدودیتونه د دې سبب شوي چې دا بانک 6.15 میلیونه ډالره زیان وویني. د افغانستان د شفافیت د څار ادارې د بنسټ مشر محمد یما تورابي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که دولت د لګیدلو محدودیتونو په اړه بیا فکر ونه کړي نو په کلونو به مجبور وي چې د دې بانک مصارف په غاړه واخلي.
دغه بانک 6.5 میلیونه ډالره نقصان کړی دی او دا نقصان ځکه شوی چې دولت محدودیتونه لګولي دي. د مثال په ډول په دې بانک کې د خلکو په ایښودل شوي پیسې چاته قرض نه ورکول کیږي تر څو دا پیسې په دوران کې شي او د بانک مصارف پوره کړي. هر څومره چې دا محدودیتونه دوام پیدا کوي نوی کابل بانک په هماغه اندازه نقصان ویني او دولت باید په کلونو دا نقصان شوی پیسې ادا کړي.
په همدې حال کې د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري بیا په دې اړه اندېښنه نه لري او وایي چې بحران ته د نوي کابل بانک د تلو هیڅ اندېښنې نشته. ښاغلي دلاوري ازادۍ راډیو ته وویل همدا اوس څو هیوادونه داوطلبانه حاضر دي چې نوی کابل بانک واخلي او په دې برخه کې لا ډېره پانګونه وکړي.
مالیزیا څخه یو ګروپ چې ما ورسره په ترکیه کې ملاقات وکړ او په همدې ډول نور ګروپونه داوطلبانه حاضر دي چې دا بانک واخلي، خو موږ په دې اړه څه پرېکړه نه ده کړې او زموږ له نظره مالیزیایي ډېر ښه ګروپ دی چې شاید موږ ورسره خبرې کوو. نور د دې بانک په اړه ټولې اندېښنې موږ ردوو.
وروسته له هغې چې په 2010 کال کې کابل بانک له مالي ستونزو سره مخامخ شو، د افغانستان مرکزي بانک د هغې مدیریت پلاس کې واخیس او په نوي کابل بانک بدل شو.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. دوستانو، ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلای شئ.
د ژوند رنگونه.
نوم یې زمرد خان منګل دی، د خوست ولایت نه دولتي اداره کې یم.
څه موده مخکې تاسو ته نږدې یوه انتحاري حمله وشوه چې د تاسو د دفتر شي شی ماتې کړي، په دې خبرو کې څومره دی تاسو په ذهن باندې بد تاثیر کوي؟
ولې نه، دا ډېر اغېز لري. دایما په ځای کې د زه چیرې کېنم، په دې کې یاره داسې 3 کیلو شوشي پرتې که چېرته ځالته وای شاید ما زیان لیدلی وای. نو دا طبیعي خبره ده، کارونو باندې، په علاقه باندې، نورو چارو باندې تاثیر لري.
دا سکرتور کې تاسو چیرته وای چې دا 14 وسوله؟
زه دفتر ته پلار وم، یا دفتر ته رسیدلی نو ما چې د 14 غږ مې واورېد. غږ ډېر درون غږ و، ډېر وخیم و، ډېر وحشتناک غږ و. پرنټر لاندې غورځېدلی و، هم نور کتابونه مېتابونه، دا ټول شیان څه چې و ټول سره ګډوډ و. تر اوسه پورې همدا حال دی، څه شیان داسې پرتې دي. کړکۍ بیخي بې ځایه شوي دي، اندازه دروازه ماته شوې ده، خو نور لوازم ډېر شیان سره ګډوډ شوي دي.
کله چې بیا بېرته کور ته لاړې، څومره دی تاسو باندې تاثیر کړی وي الته مسرات وي
دواله تاثیر ډیر کړی و دوستانو انډیوالانو د خارج او داخل نه ټلیفون نه کول سو شوې دي پښتنې وي ان دا تشویش دا سی आवाज د ما سره نو د نور خلکو سره ما سره ور سره پیژندې مې هم خپلوان هم دوستانو هغه هم په تشویش کې د ما په موري او خپل خبر واوري کور د شولار ما کمنه چې د غرمې ډوډۍ ما ونه خوړله ځکه دې یو وخت رخصت شو هیڅ زړه ته نه کېدله ذهني هغه شوک پیدا شوی و نو تر اوسه اثرات شته خدای دې خیر وکړي
په دې لته یو داسې ورځ راځي چې د افغانستان پیس ګوډ کې داسې یو پیښه رامنځته نشي
خدای دې وکړي خدای دې وکړي مننه
تاسو آزادی رادیو اورئ دوستانو دوهمه سهارنۍ